امریکایي ځواکونو له حضور سره څومره هم خلک موافق دي په دې اړه هم درته ریپورټ لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. لومړی بهرني خبر، لومړی کورني خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي او بیا وروسته بهرني خبرونه. مه هیروي
فسر کې د خبرونو سرچکی ولسمشر غنی د جنوبي ولایتونو د امنیتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس لري د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت مومیر اسد پای په ننګرهار کې د وسلوال طالبانو او دایش وسلوالې ډلې دوه مهم قمندانان نیولې دي. او د فاریاب سیمه چارواکو د غورماچ ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوال طالبانو حمله تایید کړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د جنوبي ولایتونو د والیانو او امنیتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په دغو ولایتونو کې د حکومتوالۍ او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. له ولسمشرۍ معنی څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې د دغو ولایتونو والیانو د یاد کانفرنس له لارې ولسمشر ته په خپلو ولایتونو کې د پرمختګونو او یو لړ ستونزو په اړه معلومات وړاندې کړل. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غني د یادو مسؤلینو د راپورونو تر اورېدو وروسته په کابل ولایتونو کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو بدلون ته په پام سره ټول ګواښونه تشخیص او راپورونه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله وایي د کندوز د پیښې تکرار په هیڅ ډول د منلو نه دی او زیاته کړې چې افغان حکومت د ټول هیواد په کچه د امنیت ټینګښت ته هڅې پیل کړي دي. عبدالله عبدالله نن د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه په یو خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې هیواد د سقوط له ګواښ سره مخامخ نه دی.
کشور در آستانه سقوط نیست.
دی وایي هیواد د سقوط د حالت سره نه دی مخامخ. دای مکړ زموږ خلک د دا ډول یو حالت سره نه دی مخامخ. عبدالله ویل چې د کندوز په سقوط کې ټول مخالفینو لاس یو کړی وو او تایید کړی چې پاکستانی اتباع هم د کندوز په جګړه کې شامل وو. عبدالله په دې کانفرنس کې د سولې، د چنګښت او د تروریزم په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت مومیر اسد پای په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او دایش وسلوالې ډلې دوه مهم قمندانان نیولې دي. د ملي امنیت مومیر اسد څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې د یادو قمندانانو څخه یو په اچین ولسوالۍ او بل هم د دې ولایت په مربوطاتو کې نیول شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې نیول شوو وسلوالو په دغه ولایت کې په ګڼو وسلوالو فعالیتونو کې لاس درلود چې د نیولو پر مهال یوه اندازه درنه او سپکه وسله هم ورسره وه. او د فاریاب سیمه چارواکو د غورماچ ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوال طالبانو حمله تایید کړه او زیاته کړه چې وسلوال مخالفین د ولسوالۍ د ودانۍ تر سوځولو وروسته بیرته تښتېدلې دي. د فاریاب سرپرست ولی محمد اسلم ګداس نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه روانه ده تر څو سیمه د وسلوال مخالفینو څخه پاک کړي. ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. هغوی د قمندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ سوځولې وې او خپله بیرته وتلې دي. تر دې وړاندې په ولس جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي نقیب الله فایق ویلي وو چې یاد ولسوالۍ تېره شپه د وسلوال طالبانو لاسته لوېدلې ده او وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ ټولې ودانۍ نیولې دي. پر همدې مهال د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان زبیر صدیقي ادعا کړې چې دغه ولسوالۍ په مکمله توګه نیولې ده. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ترکیه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک شاوخوا 50 کسان نیولې دي. د ترکیه رسنۍ وایي نن سهار وختي پولیسو د استنبول پر ولس سیمو چاپه اچولې ده. اناتولیا خبري اژانس وایي ټول نیول شوي کسان بهرنیان دي او غوښتل یې د سوریې او عراق لنجمنو سیمو ته سفر وکړي. د دغو کسانو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو اژانس لیکي دوی په وروستیو کې ترکیې ته داخل شوي وه او تر څارنې لاندې وه. تیر اونۍ په انقره کې غبرګو ځان وژونکو بریدونو چې هدف یې یو سوله ییز لاریون و 102 کسان ووژل. نه تایید شوي راپورونه وایي چې هغه برید په ترکیه کې د داعش څانګې لخوا سوی و. د روسیې دفاع وزارت وایي جنګي الوتکو یې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې 9 الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 15 اهداف یې ویشتلې دي. د وزارت په حواله د روسیې جټ الوتکو د حما، لازقیه، دمشق او حلب په مربوطاتو کې دغه اهداف په نښه کړي دي. د سوریې جنګي الوتکې د سپتمبر له 10 راهیسې په سوریه کې هوایي حملې کوي. وبخښي، د روسیې جنګي الوتکې د سپتمبر له 10 راهیسې په سوریه کې هوایي حملې کوي. د سوریې د بشري حقونو د سر ادارې پرون ویل د سوریې دولتي ځواکونو چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دی د حلب ولایت د مربوطاتو څو سیمې نیولې دي. د دې ادارې په خبره د حلب په جنوب کې د جګړې له کبله 11 سختریزې وسلوال او 8 دولت پلوه پوځیان او وسلوال وژل شوي دي. د حلب پر نیمه برخه دولتي ځواکونه او پر پاتې نورو سختریزې وسلوال کنټرول لري. په مصر کې پارلماني انتخابات روان دي. د 2013 میلادي کال وروسته چې پاوز اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واک څخه لرې کړ، په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي. دغه انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي چې دویم پړاو به د نومبر په 22 او 23 کیږي او نتایج به په دسمبر کې لنیږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په ټلویزیون وینا کې له مصریانو غوښتنه وکړه چې په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په مصر کې له 1 میلیون زیات کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د چارو کارپوهان وایي له 5000 زیات کسان په دغو انتخاباتو کې درېدلي چې اکثر یې د السیسی ملاتړ دي. په اوس په 2013 میلادي کال کې د دې هیواد لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسي د هغه د واکمنۍ په وړاندې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له قدرت څخه لرې کړ. ایران هغه تورونه رد کړل چې پکښې ویل سوي په سوریه کې ایرانی پوځیان حضور لري. ایران وایي د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به د سلاکارانو په زیاتولو سره د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم پوځي ملاتړ ته ادامه ورکړي. د عرب او افریقا په چارو کې د ایران د بهرنیو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون وویل په سوریه کې ایرانی سرتیری نسته. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ادعا کړې وه چې د ایران او ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو شاوخوا 2000 جنګیالي په سوریه کې د اسد د پوځیانو د ملاتړ لپاره کار کوي. عبداللهیان وویل موږ په عراق او سوریه کې د دغو دوو هیوادونو له غوښتنې سره سم پوځي سلاکاران لرو. د زیاته کړه د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به د مشورې په چوکاټ کې له سوریې سره مرستې وکړو. ایران د سوریې د ولسمشر بشر الاسد عمده ملاتړی دی او د سوریې پوځ او روسیې هوایي ځواکونه همغږي کوي څو د هغو یاغي پوځیانو په وړاندې مبارزه وکړي چې له 2011 میلادي کال راهیسې د اسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. له سوریې څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان له دوو نورو جنګیالیو سره یو ځای وژل سوی دی. دا لا څرګنده نه ده چې آیا دا حمله د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا سوې که د روسیې جنګي الوتکو کړې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الچارج د پنجشنبې په ورځ د سوریې شمالي ښارګوټي دانا ته نږدې وژل سوی دی. د سعودي عربستان دغه تبعه په سنافی النصر مشهور وو. راپورونه وایي د سعودي عربستان بل سختریزې او یو په مراکش کې په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې غړی هم په دې هوایي حمله کې وژل سوی دی. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې چې په سوریه کې دننه د فعالانو له شبکې راپورونه ترلاسه کوي وایي له دې حملې د سختریزو وسلوالو یو مصري قمندان بچ پاتې سوی دی. دغه اداره وایي څلور واړه کسان د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری لخوا سوریه ته لیږل سوي وه. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل نن ترکیې ته ځي چې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبرې وکړي. میرکل هڅه کوي له ترکیې سره د اروپا یو موافقه نهایي کړي چې له مخې یې له ترکیې سره د اروپا د مرستې او نږدې اړیکو په بدل کې به ترکیه وهڅوي چې په خپله خاوره کې میشت کډوال دې ته اړ کړي چې همالته واړوي. میرکل د خپلو محافظه کارو متحدانو په ګډون په خپل هیواد کې دننه له فشارونو سره مخامخ ده. دوی له میرکل غواړي د جرمني پر پولي کنټرول لا قوي کړي او په نغښتون کې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته استانه کړي. او سم د هوا حالات
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټلس، اسمان وریز. کندهار هم اسمان وریز، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټش پاړه سټکل شوی. هرات د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټدري، اسمان وریز خدل شوی. مزار شریف اسمان زای وریز، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټنول سټکل شوی. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټولس، اسمان زای وریز. غزنی هم اسمان زای وریز، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټا او خودر شبي. بامیان د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفی او اسمان وریز. او په پای کې بدخشان د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه اته اسمان وریز خودر شبي دی.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانا کې هم اوریدلې او کتلې سي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د سولې په برخه کې به شوې تېروتنې تکرار نشي.
درس های گذشته که در راستای کوشش ها برای تامین صلح بودند مرور کرده، اشتباهاتی که در این راستا وجود داشتند جای تکرار ندارد.
به سرحد ډاکټرانو مشر وایي د هغې هوایي عملې څرنګوالي ته په پام سره چې امریکایي ځواکونو په کندوز کې د دوی په روغتون کړي هغه یوه تېروتنه نه وه. دا پیښه د جنګي جرمونو له پلوه باید وڅېړل شي. د هماورې چې د افغانستان دفاع وزارت د چین له دفاع وزارت سره د همکارۍ دوه اړخیز تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. افغان عام وګړي د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د حضور د دوام په اړه څه وایي؟
که چیرې امریکایان او ناټو افغانستان کې نه وي او موږ ښه تجهیز نه کې زموږ هوایي ځواکونه تجهیز نه کې نو موږ به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو.
دا د افغانستان دپاره د پیپویلي شرایطو کې چې افغانستان په یو نااعلام شوې جګړه کې د پاکستان لخوا پروت دی یو خاص ضرورت و.
د سوداګرۍ اوسنۍ خونه له پاکستان سره د اپټا د قرارداد لغوه کېدو غوښتنه وکړه.
در قرارداد اپتا مفاد افغانستان نیست، فقط ما امتیاز دادیم به پاکستان. از حکومت تقاضای ما ای هستند که تجدید نظر شوه سرشان.
در پروگرام دویم نیمایی که هم تر دیره در اورکو شوی از زانو خبرونه اوندی که ایگه د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د سولې په برخه کې به شوې تېروتنې تکرار نشي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن له غرمې مخکې په اجرایه ریاست کې پر بیلابیلو مهمو مسایلو خبرې وکړې چې له هغې ډلې د سولې او امنیت د راوستلو لپاره د افغان حکومت ژمنه تکرار کړه. د ښاغلي عبدالله دا خبرې زموږ همکار اسدالله لودین تعقیب کړي او اوس یې په اړه جزئیات ورکوي.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په خپل خبري کانفرنس کې د افغانستان د وروستي وضعیت په ټولو اړخونو تقریبا رڼا واچوله. په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. اول د امنیت د ټینګښت په اړه وویل چې دوی د ټول هیواد په کچه د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر جدي کړي دي او هڅه کوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې یو بدلون راولي. دغه راز هغه اوازې هم رد کړې چې افغانستان په امنیتي برخه کې له جدي ګواښ سره مخ دی. ښاغلی عبدالله وویل چې افغانستان د سقوط په درشل کې نه دی. دغه راز د کندوز د وضعیت په اړه وویل چې کندوز کې هم وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی، خو ویل چې په کندوز کې چې کومه پیښه وشوه هغه لامل دا و چې ټولو وسلوالو مخالفینو لاس یو کړی و تر څو کندوز ښار ته سقوط ورکړي. خو ښاغلی عبدالله وویل چې د کندوز د پیښې تکرار ورته هیڅ ډول د منلو نه دی او دا هم وویل چې دوی د کندوز له سقوط څخه درس واخیسته او هغه کومې کمزوري او هغه کوم کمزوري چې په کندوز کې وي او د هغه لامل د کندوز کار سقوط کو دوی له هغه کمزوري څخه عبرت واخیسته او پراتونکو کې به اجازه ورنکړي چې ورته پیخه په نورو ولایتونو کې هم تکرار شي. ښاغلی عبدالله د امریکا د ولسمشر بارک اوباما وروستي تصمیم ته هم اشاره وکړه چې لمخې امریکا تر 2018 کال پورې په افغانستان کې 15,000 عسكر پرېږدي. ښاغلی عبدالله وویل چې دغه تصمیم هم د امریکا پر ځای تصمیم دی او دای هر کله کوي. خدای چې د ښاغلی عبدالله د خبرې و برخوارو.
از اقدام ایالات متحده امریکا مدنی بر این که نیروهایشان تا سال 2017 یک بخشی از نیروهایشان در چند ولایت افغانستان مستقر باشند و در حمایت از نیروهای ملی ما در ماموریتی که دادن وظیفه خود انجام بدن در مقابله با تروریسم و برای تقویه ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان. مازی تصمیم ایالات متحده امریکا
ښاغلی عبدالله د سولې په اړه هم څرګندونې درلودې. وویل چې تر اوسه عام ولس ته د سولې په برخه کې غلط ذهنیت ورکول شوی و. عام ولس دا ویل شوی و چې طالبان به په یوه کال کې راشي د سولې خبرې به وکړي او سوله به ټینګه شي. خو ښاغلی عبدالله په زغرده سره ویل چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د سولې فکر په خپل ذهن کې نه درلوده او د مرګ تر وخته پورې همدا هڅه کوله چې د جګړې له لارې مخته ولاړ شي. دوی ویل چې له دې وروسته به افغان حکومت او په ځانګړې توګه د ملي وحدت حکومت چارواکي د سولې په برخه کې په خیالي خبرو باور نکوي د افغانستان د امنیت په برخه کې د سیمه د هیوادونو مرسته ته هم اشاره وکړه د هغې جملې د روسیې مرستو ته او دا ویل هر هغه هیواد چې په افغانستان کې د تروریزم فعالیت د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي دوی د هغو مرستو هرکلی کوي. دغه راز د لویې جرګې یادونه هم وکړه او د ولسي جرګې د انتخابات دوی ویل ټول هغه څه چې دوی په پلان کې لري د ملي امنیت د ملي وحدت حکومت د موافقې په اساس هغه کارونه کیږي خو وخت اړتیا شته او په دې برخه کې باید له بیړې کار وانخیستل شي.
بله، وامه اوریدل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله نن ځینې څرګندونې وکړې. له هغې ډلې د سولې په برخه کې وویل چې شوې تېروتنې باید تکرار نه شي. همدارز د کندوز د وضعیت په اړه وویل چې په نورو ولایتونو کې د کندوز په څیر که چیرته د کندوز په څیر وضعیت د منلو وړ نه دی او دوی همدارز د امریکا وروستۍ پریکړه هم وستایله. همداوس د کابل پوهنتون استاد ښاغلی نصرالله ستانکزی له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی استاد، ستړي مشئ، په خیر راغلی. که مهرباني وکړئ ووایئ چې ډاکټر صاحب عبدالله نن د سولې په اړه ځینې څرګندونې وکړې. له هغې ډلې وویل چې سوله باید خیالي ونه اوسي بلکې قوي او حقیقي دلایل ورته اوسي او حقیقي او قوي کارونه ورته وشي د سولې په برخه کې. تاسو څه وایئ چې یعنی مخکې له دې سوله په څه شکل باندې وه؟
سلامونه وړاندې کوم. مننه. زه فکر کوم لکه چې ډاکټر صاحب عبدالله ورته اشاره کړې ده، دا واقعیت ده چې په تېرو وختو کې د سولې په ارتباط ځینې اقدامات سوي ډېر سمبولیک حالت یې درلودلی ده. یعنې سوله کله کله په دې سره ادرسو سوې ده چې هغه ادرسونه اصلا د سولو ادرسونه نه دي. افغانستان له یو نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ ده له تقریبا څو لسیزه نه راپه دخوا، او د دې جګړې هغه اصلي ماشین هغه اصلي چلوونکی پاکستان ده. یعنې موږ باید له پاکستان سره خپلې موضع روشانې کړو، نه دا چې لا هر ګروپونه سره چې پاکستان ته ملي دی او پاکستان د لیګ په جګړه ده. دا یو مسله ده. زه فکر کوم چې ښاغلی عبدالله چې وایي چې هغه واقعي سوله، زه وایم چې بهتره ده چې استعمال کړو طبیعي سوله. طبیعي سوله هغه ده چې موږ خپلې ګټې پکې ووینو، ټولنه په هغه سوله باندې باور وکړي، او غیر طبیعي سوله هغه سوله دي چې په تکتیکي لحاظ، سمبولیک لحاظ، د سیاسینو لخوا نه کېږي.
بله استاد، فقط یو بل څه دا چې د امریکا له پوځیانو د حضور له دوام افغان حکومت په خاصه توګه ډاکټر صاحب عبدالله نن ستاینه وکړه، دا څه معنی ورکوي؟ یعنی بالاخره بیرته له همغه دایمي ملګري سره دوی یووالی ښیي که څنګه، او د سیمې هیوادونو ته په دغه مسله کې داسې یو څه دغه رول نه تضیف کوي ستاسو په نظر که څنګه، بالخصوص روسیا او چاینا؟
زه دوه مسلې ته دلته پام لرم. اول دا چې دا یو نوی مسله نه ده. د افغانستان نوې حکومت یا د ملي وحدت حکومت هغه حکومت ده چې د خپل کار په اول ورځ کې تر ټولو داخلي او خارجي مسایل وړاندې له امریکې سره ستراتیژیک امنیتي تړون امضا کړی. بنان دا یوازې د هغې لړۍ په تاکیداتو باندې یو تاکید ده، او دغه اقدام په دې شرایطو کې د افغانستان حکومت چارواکي حق لري چې دا ووایي چې د افغانستان په شدت سره د یو نه اعلان شوې جګړې سره څلورو خواوو نه په اصطلاح مواجه. زه فکر کوم معذرت غواړم، روسیا له دغه اقدام نه فکر کوم باید خوشحاله واوسي، چین باید له دغه اقدام نه خوشحاله واوسي. که چیرې بهرني ځواکونه دلته په جګړې کې داخل نه شي، نو د مرکزي آسیا له لارې هم روسیا تهدیدېدای شي او هم چین تهدیدېدای شي. زه فکر کوم چې روسان او چینایان دوی دواړه، حتی هندیان، د دغه همکارۍ پر دوام باندې لکه چې کابل حکومت
پر خوشاله دي، هم پر خوشاله. بله، من فقط استاد پلان د ټکو کې راته وې دغه د کندوز په اړه. دوی ویل چې په نور ولایتونو کې دغه سي وضعیت د زغملو وړ نه دی، دوی باید مخکې له مخکې څه پیشګیرانه اقدامات وکړي چې دغه سي وضعیت بل اخر رامنځته نشي. مخکې له دې چې داسې خبري وکړي چې د منلو وړ نه دی داسې وضعیت، لاندو ټکو.
زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان حکومت باید خپل تیروتنو د کندوز په ارتباط خلکو سره د خپل تیروتنې شریک کړي. هغه اقدامات په هغه صورت کېدای شي چې په افغانستان کې هغه لوړ ظرفیتونه چې پوځي ظرفیتونه دي هغه باید دقیق ډول مدیریت شي، او په یو سړي استقامت حمایه مخته ولاړ شي، او د خلکو په اصطلاح ملاتړ د مسلحو قوتو سره باید غښتلی شي او دولت هم د قوتونو ته ډېره پاملرنه
کوي. ډېره زیاته مننه استاد کورودان. و مریدل چې د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي وویل چې د امریکا د حضور له دوامه ستاینه د افغان حکومت د دې لپاره ښه ده چې دوی مخکې له مخکې له دوی سره ستراتیژیک تړون درلود او د سیمې هیوادونه هم باید له دغه اقدامه خوښي وښي او همداراز د پوځیانو په ملاتړ او تجهیز باندې ټینګار وکړه.
ازادي راډیو لونه ترو وورځې پونه کې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. د بیسرحد ډاکټرانو مشر وایي د هغې هوایي حملې څرنګوالي ته په پام سره چې امریکایي ځواکونو په کندوز کې د دوی پر روغتون وکړه، هغه یوه تیروتنه نه وه او باید دا پیښه د جنګي جرمونو له پلوه وڅیړل شي. په دغه حمله کې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې وشوه، د بیسرحد ډاکټرانو د 12 کارکوونکو په ګډون 2 کسان وژل شول. امریکا ولسمشر د دې حملې له امله له دغې مرستندویه ټولنې بخښنه وغوښته او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان هم هغه یو تیروتنه بللی او په دې اړه څېړنه کوي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د بی پولی ډاکټرانو لوی مشر کریستوفر استاکس وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون د حملې پراخوالی او دقیق ویجاړي ته په پام سره د امریکا د پاوز پر هغې ادعا شک کیږي چې ویلي دي دغه بمبارد په تیروتنه شوی دی. د بیسرحد ډاکټرانو مشر چې د جمعې په ورځې په کندوز کې له خپل ویجاړ شوي روغتونه کتنه وکړه، له اسوشیټد پرس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې دغه حمله چې د اکتوبر د میاشتې په 3 نیټه وشوه او د بیسرحد ډاکټرانو د 12 کارکوونکو په ګډون 2 کسان پکې ووژل شول، باید د جنګي جرم په توګه وڅېړل شي. امریکایي ځواکونو پر دغه روغتون هغه مهال حمله وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار له دغې حملې څه کم یوه اونۍ مخکې نیولی وو. د اسوشیټد پرس خبري آژانس په وینا د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د امریکا پوځي سلاکارانو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه حمله له امله له دغه مرستندوی ټولنې بخښنه وغوښته او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل هغه یو تیروتنه بللی او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونو ورڅخه د هوایي بمبارد غوښتنه کړې وه، خو په دې اړه چې څه پیښ شول او چا دغه حمله ته اجازه ورکړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا پوځ په دې اړه څېړنه کوي چې ابتدایي نتیجه به ښایي په راتلونکو ورځو کې څرګنده شي. د بیسرحد ډاکټرانو مشر چې د سوځول شوي روغتون په انګړ کې ولاړ و، اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل که څه هم موږ ټول لازم معلومات د جګړې ښکېلو خواوو ته ورکړي وو او هم مو د روغتون د دقیق موقعیت ورته ښودلی و، خو پر هغې له مخې او شا پر لپسې بریدونه وشول چې په نتیجه کې یې ډېره ورانی رامنځته شوه. ښاغلی ستاک زیاته کړه د بمبارد پراخوالی او دقیق ویجاړۍ دا نه ښیي چې هغه به په تېروتنه شوی وي. د هغه په وینا د افغان امریکایي او ناتو چارواکو څخه د پر لپسې تماسونو سره سره چې بمباري ودروي پر روغتون څه باندې 1 ساعت بمباردو شو. د بیسرحد ډاکټرانو لوی مشر وایي د دغې پیښې په اړه باید یوه خپلواکه څېړنه وشي. هغه اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې دغه مرستندویه ټولنه د یو روښانه وضاحت غوښتونکي ځکه ده چې ټول علایم او شواهد دې څرګندونه کوي چې له نړیوال بشري قانون څخه جدي سرغړونه شوې او هغه جنګي جنایت ګڼل کیږي. افغان چارواکو په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې او ویلي دي چې د پیښې په اړه د څېړنې بشپړېدو ته انتظار باسي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي د شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې افغان حکومت د دغې پیښې په اړه د امریکا د پوز او هم د ناتو او افغان پر ګډو څېړنو چې ترسره کوي باور لري. د بیسرحد ډاکټرانو ټولنې هغه ادعاوي چې وایي په روغتون کې طالبانو سنګر نیولی و په کلکه رد کړې دي. د دغې ټولنې لوی مشر یو ځل بیا پر دې خبرې تاکید وکړ چې روغتون ته یې وسلوال طالبان نه ننوتلي او خپلو کارکوونکو او ساتونکو ورته ویلي دي چې د جګړې په مهال دوی پر روغتون ښه کنټرول لاره. ښاغلی ستاک وویل چې د دغې پیښې په مهال د دغې مرستندویه ټولنې 70 کارکوونکي او 100 زیات ناروغان د روغتون دننهول. د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت موندلې نړیوال کمیسیون فعال شوی او د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لري چې خپله څېړنه پیل کړي. په دغه 15 کمیسیون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکتران شامل دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راديو تغواگست د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر د چین له دفاع وزارت سره د همکارۍ دوه اړخیز تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې دغه تفاهم لیک د دفاع د سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی او د چین د لوی درستیز د مرستیال ترمنځ لاسلیک شوی دی. که څه هم د دغه تفاهم لیک په اړه جزئیات نه دي خبره شوي، خو د ولسي جرګې غړي او یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د چین همکاري ګټوره بولي. قسیم سلیمال د دفاع د سرپرست وزیر دا سفر څارلی او په اړه یې رپور راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو زیاتوالي په کور دننه او د سیمې په کچه اندېښنې رامنځته کړې، افغان دولت هڅې تیزې کړې څو له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې همکاري راجلب کړي. د همدې هڅو په لړ کې د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی چې د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په شپږمه غونډه کې د ګډون په خاطر په وروستۍ کې چین ته تللی و، دغه هېواد د لوی درستیز له مرستیال سره د افغانستان او چین د دفاع وزارتونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت د مطبوعاتو څانګې په خپلې سوي خبرپاڼه کې نور جزئیات نه دي خپره سوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له چین سره دا ډول تړونونه به دا امکان زیات کړي چې پر پاکستان سیمه ییز فشارونه زیات سي.
اینا از تاریخ تفاهم‌نامه باز کار بیشتر در اینجا بود.
شغل قیصری وی دوی باید لدغه هوکړه لیک سره پر پاکستان فشار راولي چې په افغانستان کې جګړه ته دوام ورنکړي. پرته له دې نو کوم فشار چې اوس پاکستان پر افغانستان راوستي، داسې تفاهم لیکونه به کوم ځای ونه نیسي. د سیمه ییزو همکاریو د راجلبولو د هڅو په لړ کې له دې مخکې د ولسمشر لمړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر درلود، څو د غیوات په افغانستان کې تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له افغان حکومت سره همکاري وکړي. روسیه په ورته وخت کې د یو افغاني پارلماني پلاوي کوربه هم ده، څو په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو وژغېږي. د پوځي چارو کارپوهان هم د افغانستان د روانو ناخوالو د لمنځوړلو لپاره د چین پر همکارۍ ټینګار کوي. وایي چې دا هیواد د سیمې او نړۍ په کچه د پراخ نفوذ خوند دی. یو له همدغو کارپوهانو څخه زلمی وردګ دی. دوی له چین سره د افغان حکومت د پوځي تفاهم لیکونو نتیجې ته خوشبیني څرګندوي.
د دې لپاره چې پاکستان د چین سره د اقتصادي ډېرې ژورې اړیکې لري، هم د بل خانه ګاونډی ملک دی که هم د افغانستان سره ګاونډی دی، هم د پاکستان سره بالکل مثبت تاثیر لري.
د چارو کارپوهان او عام خلک هم د حکومت د دې دریځ ملاتړ کوي چې په افغانستان کې له روانو ناخوالو سره د مبارزې غوره لاره د سیمې په کچه د اجماع جوړول دي. دوی وایي که سیمه ییز هیوادونه په دې برخه کې لازمه همکاري ونه کړي، نو د افغانستان له نامنوی به دوی هم خوندي پاتې نه سي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په دولسو شپږنوي منځنۍ څپه او افم سلاش له پنځه باندې ازادي راډیو ته غوږ ستاسو د راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې او همدارس خبرونه په facebook.com/ازادي راډیو کې کتلی شئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه هم وګړي بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې د امریکا حضور په افغانستان کې ډېر مهم او ضروری دی. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحبای په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیدونکي په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور د افغانانو په ګټه ګڼي او له دې پریکړې هرکلی کوي. د هلمند یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې بهرني ځواکونه په دې هیواد کې پاتې شي. د ګرشکول ولی اوسیدونکي عبد الله په دې اړه وویل
چې امریکایان او ناتو په افغانستان کې نوی او مشه تجهیز نه کی، زموږ اوایز وکونه تجهیز نه کی، نو موږ به ډیر ستون سره مخامخ شو. تاسو ګورئ دغه د کندوز سکوت یو بیلګه ده دغه چې امریکایان دلته پاتې سول. خو په امریکایانو باندې هم باید افغان دولت دغه شرط کشیږي چې د دوی اوایز وکونه د دوی اردو دا شرط تجهیز کی او په پښو باندې ودروي.
دا خبرې په تاسو هلکه مطرح کیږي چې د تیرې اونۍ د پنځم به په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم 15,500 عسكر په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا د بغلان یو شمېر اوسیدونکو هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له حضور څخه هرکلی کوي. نصرت الله او نسیمه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر حضور نظامی امریکا در افغانستان باعث
کچیر د امریکا نظامی حضور په افغانستان کې د ثبات او امنیت د تامین سبب شي او دوی په افغانستان کې د پاکستان د مداخلو مخه ونیسي، دا مهمه پریکړه ده. خو کچیر په افغانستان کې ثبات رانشي، دا دوی حضور به بی ګټي وي.
اگر حضور د امریکا نه وي په افغانستان طالبان ګډ ورک کړدان باید نیروی امریکایي باشه د افغانستان قوت پېښته شي.
د پدې حال کې د چولس مشر غنی هم د وزیرانو شورا په غونډه کې د امریکا کال ورسته پریکړه هر کله وکړ. خغلی غنی ویلی دغه پریکړه مرسته کوي چې افغان حکومت د تیرې یوې لسیزې لاسته راوړنې خوندې کړي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي په هغه صورت کې چې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو تجهیزولو لپاره کار وکړي دا پریکړه ګټوره ده. دوی وایي که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره پاتې وي نو دا حضور به د افغانانو په ګټه نه وي. حسن خطاب او صدیق الله په دې اړه وویل
ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان به خصوص ایالات متحده امریکا
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور دوام په ځانګړي ډول د امریکا حضور کا د افغان ځواکونو تجهیز او مرستې لپاره به ګټور اقدام دی. کنه نو د حضور به یې ګټي به د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو خواله پدې کې دی چې افغان ځواکونه تجهیز کړي او سارتیا چې افغان ځواکونه لري هغه د افغان ځواکونو په اختیار کې ورکړي.
لبلې خو یو شمیر کارپوهان په هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور ګټور ګڼي او وایي که په هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور نه وي دا به د افغانستان د تجزیه سبب شي. په ننګرهار کې میشت د چارو څېړونکي محمد انور سلطانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د پاره د پی پی ویلی شرایطو کې چې افغانستان په یو نا اعلان شوی جګړه کې د پاکستان لخوا پروت دی دا یو خاص ضرورت او د افغانستان د خلکو د پاره چې دا نظامي لږ تقوی شي سپورټ شي حمایه شي او وردوی تکمیل شي تعلیم تربیه وګوري نو دا وته آبی حیات غونډه دی.
اوس مهال په افغانستان کې د امریکا 9800 سرتیری میشت چې په کابل بګرام جلال آباد او کندهار کې حضور لري. یو شمیر افغان کارپوهان او عام وګړي وایي چې په سیمه کې د تروریزم ګواښ ته په کتو امریکا باید په افغانستان کې د یوې اوږدې مودې لپاره پاتې شي. له دې سره بیا یو شمېر کسانو او د نظر خوندانو ویلي چې په افغانستان کې د امریکا یو نیم لکو عسکرو امنیت ټینګ نه کړ نو 15,000 عسکر به هم کومه ځانګړې لاسته راوړنه ونه لري.
وخت په افغانستان کې 3:30 دی. لومړی لنډ خبرونه چې صالح محمد صالح دراوروي او بیا وروسته د سپورتس نړۍ خبرونه مه هېروي.
د ملي امنیت عمومي ریاست وی په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالې ډلې دوه مهم قمندانان نیولې دي. افغان ولسمشر د جنوبي ولایتونو له والیانو او امنیتي چارواکو سره د ویډیوي کانفرنس دلاري په دغو ولایتونو کې د شې حکومتوالۍ او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د حکومت اجرایه رئیس ډاډ ورکړ چې افغانستان له امنیتي پلوه له سقوط سره نه دی مخامخ. د فاریاب سیمه ییزو چارواکو د غورماچ ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو حمله تایید کړه خو وایي چې وسلوال مخالفان د ودانۍ تر سوځولو وروسته بیرته تشتیدلی دي. ترکیه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک شاوخوا 50 کسان نیولې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي جنگي الوتکو یې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې 9 الوتنې کړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو 50 اهداف یې ویشتلې دي. د مصر کې پارلماني انتخابات روان دي. د 2013 میلادي کال وروسته چې پاوز اسلام پال ولسمشر محمد مرسی له واک څخه لیرې کړ په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي. ایران هغه تورونه رد کړل چې پکښې ویل شوي په سوریه کې ایراني پوځیان حضور لري. له سوریه څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان له دوو نورو جنګیالیو سره وژل شوی دی. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ترکیې ته ځي چې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبرې وکړي.
د اسلام پر نیکول سره د هیواد مهم سپورټي خبرونه د ازادي اړو څخه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوي له ټیم سره نن خبره دوهمه یا ورځنی 50 اواره لوبه کوي. دغه لوبه اوس مهال روانه ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویل دوی له زیمبابوي سره جمعې ورځې د لومړۍ لوبې تیروتنې چړلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جمعې په ورځ زیمبابوي ټیم ته لوبه یوه د اتو په وړاندې بایللې ده. تاکل چوی چې د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ د څلورم دور اتل د سپین غر بازانو ټیم د بنگلاديش د شیخ کامل جام سیالوي کې ګډون وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څنګه مسول علي کاظمی آزاد یې ویل چې په دې جام کې د جنوبي اسیا 15 کلبونه برخه لري چې بنگلاديش افغانستان پاکستان هند او سریلانکا پکې شامل دي. د ویل دغه سالي د بنگلاديش د چټاګون شار په 10,000 نفره لوبغالي کې تر سره کیږي. د سپین غر بازانو ټیم د دې سیالیو ایف گروپ کې د بنگلاديش ټیم او سپورټیک هند سولیداس سی سریلانکا سره سیالي کوي. دغه سیالي د اکتوبر په شلمه نیټه پیل کیږي چې د سپین غر بازان ټیم به په همدې نیټه کې خپل لومړی سیالي د هند کلکتې د محمدان له ټیم سره ترسره کړي. دغه سیالي لس ورځې دوام کوي. د اسپانیا د لا لیگا لیگ د سیالیو په دوام د بارسلونا ټیم وتاولې چې د رای واګا ټیم ته 5-2 په وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د بارسلونا ټیم د دغې لوبې په ګټلو سره د ریال مادرید ترڅنګ 48 امتیاز ترلاسه کړل. د بارسلونا د ټیم لوبغاړي نیما او سوریز ګولونه وهل او د رای واګانو دروازه یې ورماته کړه. د نیما د څلورو ګولونو په وهلو سره د رونالدو او بنزیما په پرتله 2 ګولونه زیات کړل او د جدول په سر کې راغی.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونه له پاکستان سره د اپټا د قرارداد د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د دې خونې مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه قرارداد د افغانستان په ګټه نه دی. د غوښتنه وروسته له هغې مطرح کېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونې په وینا له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي ستونزې زیاتې شوې دي. په دې اړه رحمت الله افغان دا رپورټ جوړ کړی.
د سوداګرۍ او ترانسپورټي ستونزو زیاتوالی په اپټا تړون کې د ذکر شوې مادونه مراتول د دې سبب شوی چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له پاکستان سره د دې تړون د لغوه کېدو غوښتنه وکړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل چې دا قرارداد د افغانستان په ګټه نه دی او افغان حکومت باید له سره ورباندې کتنه وکړي. ښاغلی الکوزی وویل چې د دې قرارداد له مخې افغانستان ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي ورکړل شوې.
د اپټا موضوع یو جدي ستونزه ده. زه په اول کې هم د دې تړون د لاسلیک کېدو مخالف وم، خو دا تړون د امریکا لخوا په افغانستان او پاکستان تحمیل شو. په تړون کې یوازې پاکستان ته امتیاز ورکړل شوی چې منځنۍ اسیا ته لاسرسی پیدا کړي. د قرارداد له مخې واګه باید افغان سوداګرو ته په واک کې ورکړل شوی وای چې هندوستان سره سوداګري وکړي. چې داسې ونه سول نو د افغانستان له حکومت غوښتنه کوي چې په دې مسلې له سره کتنه وکړي.
د اپټا ترانزیتي او سوداګریز قرارداد په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. د دې تړون له مخې پاکستان ته امتیاز ورکړل شوی چې د افغانستان له خاورې منځنۍ اسیا سره سوداګري وکړي. په همدې تړون کې افغانستان ته اجازه ورکړل شوی چې خپل سوداګریز مالونه د واګې بندر له لارې هند ته انتقال کړي، خو اوس افغانستان اجازه نه لري چې خپل سوداګریز مالونه په مستقیمه توګه هند ته ولېږدوي. د اپټا تړون د لغوه کېدو غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وینا چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي ستونزې زیاتې شوي او دا مهال د پاکستان لخوا د افغانستان د صادراتو 300 لارې له یوې اونۍ را پدې خوا په تورخم بندر کې درول شوي دي. د بربري وسایتو د مالکانو ټولنې مسؤلین له پاکستان سره په بندر کې د ستونزو خبره کوي او وایي چې د پاکستان سفارت لخوا یاد هیواد ته د وسایتو د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې ټولنې غړی درانای وایي
که اجازه را نه کړو مخبل ترانسپورټ به دغه ودراو مجبوری نه داسې حساب کولو ته مجبور یو ګنج حساب پختنی وانه ورېدل شي حساب کو خپل موټر ودرو.
د دې داو پاړه چې د پاکستان سفارت د بربري وسایتو مالکانو ته د تګ اجازه پرختی هم نه ورکول کیږي. هڅه مو وکړه چې د دې داو په حق له د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر راوخلو خو بریالي نسو. د چارو یو شمیر کارپوهانو وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچونو اړیکو د دواړو هیوادونو په سوداګریزو چارو هم اثر کړی. د دوی په باور د پاکستان له لوري د افغانستان د صادراتو بندیدل کېدای سي چې افغانستان ته لوی اقتصادي ټکان ورکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل له لنډې د میورسته د سیمې او نړۍ څو راپورونه درته خبرو.
ازادي رادیو ته غوښتل او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جرمني صدر اعظم نن ترکیې ته ځي چې له هغه هیواد اروپا ته د غیر قانوني کډوالو پناه غوښتونکو د مخنیوي پر لارو چارو له ترکیې چارواکو سره خبري وکړي. جرمني چې تر اوسه ډیرو دغه کډوالو پناه غوښتونکو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي، هیله مند ده چې ترکیه د دغه بهیر چې په اروپا کې اختلافات راپورته کړي مخه ونیسي. خو ترکیه وایي په خپل خاوره کې د منځني ختیځ جګړه ځپلې په میلیونونو کډوال منلي، خو نړیوالې ټولنې په تیره بیا اروپایي اتحادیې ورسره لازمه مرسته نه ده شوې. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ترکیې استانبول ښار ته ځي چې دا یقیني کړي چې ترکیه به اروپا ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې مرسته کوي. مرکل چې د کډوالو د بحران له امله د خپل ګوند په ګډون له مختلفو لورو تر سخت فشار لاندې ده، غواړي هغه تړون محکم کړي چې ترکیه د اروپایي اتحادیې د مرستې او نږدې اړیکو په بدل کې کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته لاړ شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې که څه هم جرمني هیله منه ده چې روان کال به له 8 لکونه تر 1 میلیون پورې کډوال د هیواد ته ورشي، خو مرکل هغو فشارونو ته چې جرمني د خپلې پولې ټینګې کړې او له اتریش څخه ورتلونکي کډوال د بیرته هغه هیواد ته واستوي غاړه نه ده ایښې. مرکل استانبول ته په تګ سره چې د ترکیې پارلماني انتخاباتو ته 2 اونۍ پاتې دي، د دې خطر زیاتوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به له دغه سفر څخه د خپل ګوند انتخاباتي کمپاین لپاره ګټه پورته کړي. ایکن دلګوس چې په ترکیه کې زیږیدلی او اوس د جرمني د پارلمان غړی دی، وایي مرکل د مرستې په هیله ترکیې ته ځي او اردوغان په دې پوه دی او له دغه فرصته د ځان او خپل ګوند په ګټه کار اخلي. د یادونې وړ ده چې په جرمني کې د ترکانو یا هغوی چې په خټه ترکیې دي شمیر 3.5 میلیون وګړو ته رسیږي. ترکیه له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د اروپایي اتحادیې غړي شي، خو په دې اتحادیه کې د ترکیې له غړیتوب سره یو شمېر اروپایي سیاستوال مخالف دي. دوی وایي په ترکیه کې ډیموکراسي کمزورې ده او د بشر حقونو ته سمه پاملرنه نه کیږي. مرکل هم یو له دغو سیاستوالو ده چې څه موده مخکې په خپل دغه دریځ یو ځل بیا ټینګار وکړ. د مرکل څرګندونو وروسته 13 اونۍ اروپایي اتحادیې ترکیې ته یو عملي پلان وړاندې کړ. په دغه پلان کې له اروپایي اتحادیې سره د ترکیې د یوځای کېدو په اړه د خبرو د بیا پیلېدو او مرستو په ګډون دغه اتحادیې ته د ترکیې وګړو پر سفر د ویزې د لرې کولو احتمال هم شامل دی. د دغه پلان په بدل کې بیا له ترکیې غوښتل کېږي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي، هغه چې مرکل له تاریخي پلوه یوه ازموینه بللې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر فریدون سینرلی اوغلو د 13 جمعې په ورځ وویل چې دغه پلان تر اوسه بشپړ نه دی او دا به اشتباه وي چې داسې وانګیرل شي چې ترکیه په خپله خاوره کې د کډوالو د ساتلو لپاره د مالی مشخص مرستې غوښتنه کوي. اردوغان او د هغه واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند چې د نومبر په لومړۍ نیټه عمومي انتخابات په مخ کې لري، غواړي له دې ډډه وکړي چې ګواکې دوی د مرستې په خاطر ځان پر اروپایانو پلورلی دی. هغه غواړي له دې فرصته پر اروپا او مرکل د خپل نفوذ ښودلو لپاره ګټه پورته کړي. د ترکیې ولسمشر د جمعې په ورځ اروپایي اتحادیه انتورنه کړه چې د ترکیې د غړیتوب پر سر خبرو کې رښتینې نه ده. د رویترز په وینا دې حقیقت ته په پام سره چې اردوغان او مرکل دواړه په دې پوه دي چې ترکیه ښایي په نږدې راتلونکي کې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه نه شي کړی، خو دواړه مشران د یکشنبې د ورځې له خبرو یو څه لاسته راوړي. مرکل غواړي چې اروپا ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې د عملي پلان لپاره د ترکیې ژمنه یقیني کړي او په کور دننه هم د هغې د خپل ګوند په ګډون فشارونه کم کړي.
د افغانستان د نورم او سټنډرد اداره وایي په وروستیو کلونو کې په مختلفو برخو کې په سلګونه معیاري سټنډردونه جوړ کړي دي. د دې ادارې چارواکو د یکشنبې په ورځ د نورم او سټنډرد د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وویل دا سټنډردونه د وارداتي صادراتي ساختماني چارو درملو چاپیریال ساتنې او داسې نورو موادو د کیفیت ارزونې په برخو کې پلي کیږي. د خان محمد سیند د همدغه راپور په خپرېدو سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. له هغې وروسته د ورکه شوې ځانو خبرونه مه هیروئ.
که څه هم د افغانستان د نورم او سټانډرد ملي اداره د وارداتي او صادراتي موادو د کیفیت د ارزونې لپاره د کوډونو او سټانډردونو د جوړولو خبري کوي، خو په هیواد کې دننه لا هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو، درملو او نفتي موادو پر کیفیت انتقادونه کیږي. د نورم او سټانډرد د ادارې چارواکو د یکشنبې په ورځ د نورم او سټانډرد د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې له 1386 لمریز کال یا د دې ادارې له جوړېدو راهیسې توانېدلی چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د وارداتي او صادراتي موادو د کیفیت د ارزونې لپاره په سلګونو کوډونه او سټانډردونه جوړ او پلي کړي. د دې ادارې رئیس پوپلزی پوپل وویل
تا الهال به تعداد 471 سندرد ملی در
تر اوسه 410 ملی سټانډرډونه د خوراکي موادو، درملو، ساختماني، ارایشي موادو او داسې نورو لپاره جوړ شوی. همدارنګ ګڼ شمېر سټانډرډونه دولتي ادارو ته سپارل شوی دي.
دغه هم موبایل په دې برخه کې هڅه روانې دي چې په سرحدونو کې د وارداتي موادو د کیفیت د کنټرول لپاره پرشته لابراتوارونو سربېره نور پرمختللي وسایل هم برابر کړي. دا اداره وایي د سټانډردونو پلي کول کولی شي چې د هیواد محصولاتو او صنعتي تولیداتو ته په اسانۍ سره په بهرنۍ مارکیټونو کې مشتریان ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک هیواد ته د بې کیفیته خوراکي، برېښنایي او ساختماني موادو، درملو، نفتو، ګازو، کالیو او داسې نورو له واردولو څخه شکایت کوي. خلک دا هم وایي هیواد ته د بې کیفیته موادو واردول نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد ته زیان رسوي، بلکې د ډول ډول ناروغیو سبب هم ګرځي. په جوړه غونډه کې د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د نورم او ستانډرد د ادارې فعالیتونه وستایل خو کافي ونه ګڼل. د وویل پکار ده چې په دې برخه کې د دولت د اړوندو ارګانونو او متخصصینو یوه ګډه عالي شورا فعاله شي، څو ستانډردونه او د هغو پلي کېدل وڅاري.
ما به دو را انتخاب کردیم، یا ای که خود حکومت بتانه سر
موږ د دې لپاره دوه لارې انتخاب کړي دي، یا دا چې دولت په دې برخه کې سرمایه گذاری وکړي ځکه چې د خلکو ژوند مهم دی، او یا دا چې د ستانډرد لپاره یو ملي عالي شورا دې جوړ شي چې ستانډرد وساري. په دې موضوع به د وزیرانو شورا بحث وکړي او یوه به پکې انتخاب کړي.
کارپوهان د ستانډردونو جوړول او د هغو پلي کول د اقتصادي او تجارتي پراختیا مهم لامل ګڼي او تاکید کوي چې خصوصي سکتور چې نن سبا د وارداتو او صادراتو ډېره برخه ورپورې اړه لري د جوړو ستانډردونو پلي کېدو ته پام وکړي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا نه تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې نه کمرغه داسې دوه تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي کوم چې پیدا شوي دي. همداراز داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ملټوئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بي سیم د 8 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. نو ګرانو دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. زه امان الله امیرزای یم. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خبره کړو کوم چې دوه ورونو له هلمند نه موږ ته رالیږلي دي. لومړنی پیغام نور خالد له هلمند رالیږلی دی او وایي چې د یو ماشوم په هکله چې ګونګی دی معلومات لري. دوهم پیغام یو بل ورور له هلمند رالیږلی دی او ویلی دی چې د نجیب په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، نور خالد یم د هلمند ولایت د مساکنه ولسوالۍ نه. دلته یو هلک ده د 12 کلو عمر لري، په تن باندې سپینې جامې دي، ژبه ګونګ ده. که د هر چا ورک وي په لاندې نمبر دې اړیکه ونیسي: 0 8 4 3 9 3 8 4 4 3. تاسو نه یوه دنیا مننه، خدای په امان.
زه د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ د تریخ نور د کلي ته خبره کوم. دلته یو هلک د نجیب په نامه د سنګین د مور و پلار یې مین پورته کړي دي چې هر دار چشناخته دی. دغه زما لمبر دی 0 2 9 9 3 5 1. سلام علیکم.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو واری بیا وایم: 0 0 0 2 4 3 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115 تاسیز موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو ځوانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې خپرونې لري. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم. ولایت د سرپل ولسوالۍ د سنخلام زنګ ولې ما یو ورور غږ جمعې خانګول دی. د پلار نوم یې الفامد نیکو نمتاج محمد دی. مشر ورور نوم یې رستم دی. بارده دی، خدایده دی، ګل محمد دی. زوی نوم یې نیک محمد دی. کار چاته معلومات دی په دغه ټلیفون د شمېره زنګ وي 0-0-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
السلام علیکم. زه لالی د سپین بولدک د ولسوالۍ د کندهار د ولایت نه خبره کوم. د کفیر سیمې څخه موږ یو عاجز دی د ملا پیغامه د خون په نامه دی د اووه کاله ترسیږي چې دی ورک شوی د معروف په جنګ کې. نو که به هر چا ته معلومات یي د پلار نوم یې لالی اکا دی، د مشر ورور نوم یې بصیر دی، د کشر ورور نوم یې محمد نبی دی. که هر چا ته معلومات یي وروره په دغه شمېره دې مته معلومات راکړي، صفر اویا پنځه اتیا یو سل درې دېرش او دولس. ډېره مننه، السلام علیکم.
انشاءاللہ داد ماش مارا دیر پر اوا کے پر چلو اتنگ نہ داد ماش مارا دیر پر اوا کے پر چلو اتنگ اتنگ نہاری بجے اخرار پر اوا کے پر چلو اتنگ رے اتنگ نہ داد ماش مارا د
باندغه رحمان د بابو جی زوی د بالا مرغاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د نری ساره د کلی وشدونکو یم. چا د برات فاته پلاس راکړل، لزر افغاني شیرینی لري فاره منطقه کې. دا پنځلس کاله کېږي نادره کدی، پنځلس کاله کېږي نادره کدی. زه تاجدین خبرې کوم. که هر چا دغه فاته پلاس راکړل، لزر افغاني شیرینی لري. وسلام.
محمد د کندهار ولایت جوړې ولسوالۍ د نلغام د کلی سره
آزادی ریڈیو تا تلیفون وکړی، لیکونه او ایمیلونه راولېږی او خپل ورک شوی عزیزان ولټوی.
السلام علیکم. زه ادریس در روزګان ولایت دراوت ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو د اکا زوی د صمد بلا بزي د دېرش کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا پیدا کړي دغه مې نمبر دی صفر اویا پنځه پنځوس لس یو څلوېښت شته. السلام علیکم.
السلام علیکم. افلان د کلن ولایت نه پیغام پرېږدم. زما یو ورور چې د عصمت په نامه دی پنځه کاله کېږي چې دی ورک شوی دی. او مارا ٹیلیفون شمیرا داغا دا کدیز ما جاغا اوری سپر و سپر سلور سلور سپر سلور انزا اتا دری. سلام علیکم.
اوری السلام علیکم. زل علی ملنگ
د ستون بولدخته ولسوالۍ د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. د سرکي جرګې د کلي څخه زما یو عاجز دی د ملا په محمد اخوند په نامه، تقریبا اووه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. هغه هم طالبان سره په جنګو کې معروف په سیمه کې په قوم سلطانځی دی. نو د پلار نوم یې لالی اکا او د ورور نوم یې مشر ورور نوم یې بشیر دی. د کشر ورور نوم یې محمد نبی دی. د ملاودي ولی د کلي دی. که هر چاته معلومات چې وروره چې په دا نمبر زما سره اړیکه ونیسي، صفر اویا پنځه اتیا یو سل درې دېرش دولس، یو وار به بیا تکرار کړم، صفر اویا پنځه اتیا یو سل درې دېرش دولس. که هر چاته معلومات چې په دغه اړیکې زما سره زما سره معلومات ونیسي. بلے السلام علیکم، زه د کندهار ولایت جوړی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو د ماما زوی د ګل زما د اکا زوی دی. معلومات لري یا دغه لري په دغه شمېره زما ته اړیکه ونیسي، صفر اویا شپږ پنځوس اته سوه دوه ویشت پنځه شپېته. وسلام.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو ورور دی چې عبدالصمد نومیږي، د عبدالسلام په نامه سره هم مشهور دی. دا یو اته ورځې کېږي د کندهار ولایت د کابل د دروازې څخه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور که د په اړه معلومات لري یا دی پخپله دغه اعلان اوري، پر دې شماره دې زنګ ووهي، صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا. د ټلیفون شمېره یو وار بیا، صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا. که هر مسلمان ورور د په اړه معلومات لري او یا دی خپله دغه اعلان اوري، په دغه شماره دې زنګ ووهي. ډېر په اندېښنه لري. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. زه ایرمن جاجردی ولسوالۍ ګرمسیر د لکې خبره کوم. زما نوم نصیر احمد دی. ما خوری جادلداری نومیږي. د همه کاله کېږي چې ورته زه نظرایا کاغذي دي. که چېرې دی زما غږ په خپل اړي او یا یو دپاره په یو بل څوک معلومات لري، نو ښایي زما سره د نمبر تماس ونیسي، صفر اویا اته شپږ درې صفر اته څلور اووه. دغه زما نمبر دی. یو لک تازاري جایزه ده. السلام علیکم. خدای
بلی. زه محمد د کندهار ولایت شاولیکورت ولسوالۍ ستاسره زما د اکا زوی دی اسماعیل په نامه. هر چا ته کې معلومات کېږي، دا دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر چا ته کې معلومات وي، ما زه د ټلیفون په دغه شمېره تماس وکړي، صفر اویا پنځه شپېته څلوېښت اته سوه اووه څلوېښت. ټلیفون شماره بیا یو ځل بیا تکراروم، صفر اویا پنځه شپېته څلوېښت اته سوه اووه څلوېښت.
السلام علیکم. زه خان محمد من ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. زما یو اکا دی د نور علي په نامه باندې، دا تقریبا پنځه لس کاله کېږي چې نادره کړی. د ده په اکله که څوک معلومات لري یا دی خپله زما غږ وي، موږ سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي، صفر دوه سوه دوه اته سوه څلور پنځوس پنځه سوه دېرش. شماره یو بیا تکرار، صفر اووه سوه دوه اته سوه څلور پنځوس پنځه سوه دېرش. لس زره افغانۍ جایزه لري. وسلام. السلام علیکم. زما نوم حفیظ محمد دی. ما یو کشر ورور دی د احمد په نامه سره ورک شوی دی. د دې شنبې ورځې راهیسې د څورلس کالو دی. کار چا پیدا کړی وي کار معلومات راځي په دغه نمبر زنګ راوي، صفر اووه سوه نوي نولس څلور ویشت.
زه عزت الله د شاه زابل ولایت ولسوالۍ څخه خبرې زه کوم. زما یو اکا ورک پی چې شاهنواز نومیږي، دا دوه کاله کېږي. هر چا سپاره دغه شماره دې زنګ ووهي، صفر اویا درې اتیا درې اویا دوه سوه یو اویا. وسلام.
ماما دی څلور کاله کېږي چې ورک دی. بسم الله په نامه دی. عبدالحاجي ورور دی. دا د خیر دغه شمېره ما ته زنګ راووي، صفر اووه سوه یو دېرش اته اویا صفر شپږ.
السلام علیکم زه محمد عالم خبره کوم زما یو وراره دی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی دوه کاله کېږي چې ورک دی موږ د په باره کې هیڅ معلومات نه لرو که چاته د په باره کې معلومات وي ټلیفون نمبر دغه دی 0308-50-51-103 شماره بیا تکراروم 0308-50-51-103 زه محمد عالم افغان السلام علیکم وخت نیسم
سلام علیکم زنه سر احمد فراز ولایت بالا بلک دوله صالح درای د منطقه څخه خبره کوم دا اختر محمد په نام باندې ما یو خوري دی د ادوکاله کیږي چې نادره کده یو ساتل ودلې وو دا حساب ټکر ورپښتوي کڅه دلته دکان کول وسه دکان هم تړلې د ادوکاله کیږي نادره کوي کچاته د اختر محمد په پته باندې معلومات کولای شي چې مرته په دغه شمیره زنګ ووي سپر و یو ول شپارس سوارلس یو پیلوس
دا ما نوم شیر احمد دی کندهار ولایت خبرې کوم د ما ماما وکټو دی ایران تکلې دی ول ساتل کال کیږي هیڅ راځي نه ما نمبر دا غدي 0 2 5 2 3 4 5 سلام
ولایت ګرمشیر د ولسوالۍ څخه خبره کوم زموږ یو عکاري د نورانی په نامه باندې د طالبانو د اول تاریخ وخت کې ورک شوی دی نظر کړی نو هر چاته د دې معلومات یا پته یې موږ ته په دې شمېره باندې زنګ وو 0-302-8-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
کار.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.